السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2023 کال د فروری د میاشتې سلیر پښتمنې ته دا ولی ها میرزا دیم او د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو تر څنګ نیز خبرونه ټولنه او سختریزي هم لرو، خو اول خبرونه له فرخندا صدنا اورو.
د سوات قومي جرګې ویلي حکومتي چارواکو وسره غوښتنې منلي او سبانه احتجاجي ځنډولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ششترک سیمه کې یوې ځانمرګي حملې دوه تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو په سیکیورټي کونسل کې نن په شام کې د اوربند لپاره رایه اچول کیږي. د خبرونو تفصیل. د سواد کمی جرګوی د غختنو د منل کېدو وروسته د اتوار د ورځې احتجاج سندول دي. تیر ماخه مشال ریډیو سره په خبرو کې د جرګي یو مشر مختار یوسفزی د خپل غختنو ذکر وکړ چې د دوی په وینا حکومت ورسره منلی نو ځکه احتجاج سندول دي.
په چیک پوسټونو باندې د خلکو زورول بندول، د پوځیانو په ځای د پولیسو تعیناتي سرچ اپریشنونه، د معقول انټیلیجنس معلوماتو په ذریعه کول، او که د کورونو تلاشي په هغې کې د زنانه سرچ موجودګي ډېره ضروري ده. په اتلسم تاریخ په مظاهره کې چې په کمو خلکو مقدمې جوړې شوې دي، دا مقدمې واپس اخیستل.
د تیر اتوار په ورځ د سواد کامی جرګې په بلنه په زرګونو خلکو د دغو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی وو. عوامي نشر ګوند د پاکستان د داخله او خارجه تګلارې ټاکلو لپاره د ټولګوندیزې غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. تیره ورځ په چارسده کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت یوې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل،
مون خود کلونو نا چغی وهو چی دا خدای لپارا حقسی یو طول گندی دا غند راو بلائی سنگا مو چی دا آرمی پبلک سکول دا پیخ نپس را غوخته وا. دا مون دا گند دا غوختن دا چی دا غنده کی دی دا خارجا و داخل تگلار از سر نو تایون وشی او هم دا غ تگلار دی بیا پارلیمان تا دا ورانده کولو نپس منظور کرل شی.
په دغه خبري غونډه کې اسفندیار ولی دا هم ویل چې آئین کې د عدلی او پارلمان ترڅنګ د ټولو ریاستي دارو د اختیار تعین شوی دی او باید ادارې خپل حد وپیژني. هغه وویل چې دا سخکاری د احتساب اداره یوازې د نواز شریف احتساب کوي او د عمران خان د صوبایي حکومت د یو عربونو او په حیدآباد کې د ناقص پل منصوبې درغلې ورته نخکاری. پاکستانی چارواکي وایي د غلام خان لاره به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانیستل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل، پر غلام خان لار کار سرته رسیدلی او له وفاقي حکومت ورته ویل شوي چې په دوو اونیو کې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره پرانیزي. د شمالي وزیرستان یو شمېر کامی مشرانو ویلي چې پر غلام خان بندر کار سرته د رسیدو سره به د دواړو خواوو ترمنځ سوداګري زیاته شي او د خلکو تګ راتګ به هم اسان شي. د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو د ترقۍ او پرمختګ لپاره یې د لس کلنۍ منصوبو په لړ کې زر ارب روپۍ مختص کړي دي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیداوار او ترقۍ د ادارې مرستیال مشر عبدالحفیظ وویل،
روڈ زپارا ہاسپٹل وغیرہ دا ٹول ار یو شے چے دیکھنا کے لفار مگا 1000 ارب روپے کی خوی نو دا 10 ایئر واٹر ڈیولپمنٹ پروگرام دے دے کے مگا دنگا چے کم ہاڈرس کنی گورنر ایکس گورنر او اہم ہمرا وقت دے بورڈ اف ڈائریکٹرز بکدا میٹنگ او شو.
دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت غواړي قبایلي سیمو کې د آئینی قانوني او انتظامی اصلاحاتو په لړ کې د ولسي غوښتنو پوره کولو په مقصد ګامونه پورته کړي. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي چې نن سهار په د کابل ښار په ششترک سیمه کې یوې ځانمرګي بمی چاودنې دوه کسان وژلي او لږ تر لږه شپږ نور یې ژوبل کړي دي. داخله وزارت ویلي چې ځانمرګي بریدګر پیاده وو، د یوې حکومتي ودانۍ لوی دروازې سره یې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د دې برید ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې. د افغانستان د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د برید په نتیجه کې 13 افغان سرتیري وژل شوي دي او دوه ټپیان دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه شوې ده او په خبره یې برید کوونکو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې. د برید ذمهواري طالبانو منلې ده. تاسو مشال ریډیو ته وګی د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل نن په شام کې د اوربن لپاره رائے اچوي. دغه رائے د دیر شورزو د ډزبندۍ لپاره په دې مقصد اچول کیږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې ورسیږي او جوبل کسان روغتونونو ته ورسول شي. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره ورځ ایران، روس او د شام حکومت په شام کې پر روان انساني توهین تورن کړل. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته ویل په دې وروستیو کې دغه هیوادونو په شام کې د بشریت توهین کړی دی. بلخوا د روس حکومت ویلي چې داسې وړاندیز له حقیقته لرې دی ځکه چې د داعش زیات وسلوال لا هم په سیمه کې فعالیت لري. خو د فرانس ولسمشر او د جرمني چانسلر له روس غوښتنه کړې ده چې د امنیت شورا په غونډه کې د اوربن وړاندیز ته مثبته رائے ورکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان ویلي چې د واشنگتن لپاره ګرانه ده چې په شام کې د حالاتو د قرارۍ لپاره له روس سره ګډ کار وکړي. سلیوان دا خبره په شام کې د یوې میاشتې ډزبندۍ لپاره د نړیوالو د هڅو په وړاندې د روس مزاحمت ته په اشاره کړې ده. هغه پرون په برسلس کې خبریالانو ته ویلي دوی ډېره هڅه وکړه چې په هغو سیمو او مواردو کې چې د ګډ هدف لپاره همکاري کولی شي له روس سره د مذاکراتو لړۍ او رابطې ټینګې وساتي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په وینا د سختریزو اسلام پالو ډلو پر ضد د مبارزې له پراختیا سره د روس او واشنگتن ترمنځ همکاري ګرانه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په شام کې د یوې میاشتې اوربن پر وړاندیز رائے اچوي. د اوربن هدف په ټول شام کې خلکو ته د بشري مرستو رسول او د جګړې له سیمو د زخمیانو او ناروغانو ویستل دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د سوات قومي جرګې د اتوار په ورځ رابللې احتجاجي غونډه ځنډولې. بلخوا د پښتون ژغورنې تحریک تر سوري لاندې په امنیتي پوستو د خلکو د ځورونې پر ضد په ملک کنډ کې احتجاجي لاریون کیږي. قبالی سیمو کې هر کال تر 500 پورې د نوکریانو مواقع برابروي. خو د قبالی سیمو یو خبریال دا داوا ناسمه بولي.
ہر ڈپارٹمنٹ کے فاٹا سیکریٹ چیتا ہوں گورے ٹول دا نان لوکل نا ڈاکتے یا ایف ڈی اے شوا یا نور چی فاٹا سمرا دفتری چاہتا با 2% ہم قبائلی نپکے وکرین.
پا ننگرہار ولایت کی دخزو پاوڑان دے تا تاوتریخوالی پا پیخو کے سمرا کا میرا غلی دے
همنګ ټول اداره کې په ګډه سره کو حقوق بشر ته قضیه ورشي بيته د خلکو ریاست تر علیږي او د امن کور کې هغه ته خدمات هم برابرېږي او هغه ته وکیل مدافع هم نیول کیږي.
ونی ځ خبرونه ټولنه او سغدریزي کې مو په پاکستانی یونیورسيټانو کې د سغدریزي موضوع سیړلې.
دا خبره ښکارا شو چې زمګا عام پوهنتونونه چې دی په پاکستان کې نو د دې چې کوم طالب علم دي نو هغه هم دومره زیات فراډ مایندډ یا آزاد سوچ هغه هم نه لري.
مشال ریڈیو اوریدل مہیروے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سوات قومي جرګې د اتوار په ورځ رابللې احتجاجي غونډه ځنډولې ده. دا له هغه وروسته ده چې د یادې جرګې مشرانو د جمعې په ورځ له حکومت او امنیتي چارواکو سره لیدو کاته وکړل. دوی وایي حکومتي او پوځي چارواکو یې د غوښتنو پوره کولو ډاډ ورکړی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د یادې جرګې له مخکښ او د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر سره غږېدلی دی. راځي چې رپورټ یې واورو.
د سوات کمی جرګه وایي د اتوار په ورځ په منګوره کې رابللې احتجاجي غونډه یې ځکه ځنډولې ده چې حکومت او پوځي چارواکو ته یې وړاندې کړې غوښتنې منل شوې دي. د دې جرګې مشر مختار خان یوسفزي بیګا له مشال راډیو سره په خبرو کې د دوی منل شوې لوی غوښتنې داسې بیان کړې.
په چیک پوسټونو باندې د خلکو زورول بندول او په هغې باندې د پوځیانو په ځای د پولیسو تعیناتي سرچ اپریشنونه د معقول انټلیجنس معلوماتو په ذریعه کول او که د کورونو تلاشي په هغې کې د زنانه سرچر چې کوم دی موجودګي چې ډېره ضروري ده. په 18 تاریخ په مظاهره کې چې په کومو خلکو مقدمه جوړی شوې دي دا مقدمه واپس اخیستل.
د سواد کمی جرګې یو بل مخکښ حاجی زاید خان ویل پر امنیتي پوستو د خلکو ځورول کېدو بندولو په څیر د دوی ټولې غوښتنې پر ځای وي، نو ځکه یې د اتوار په ورځ احتجاج رابللی و.
په دغه احتجاج کې نه چا روډ بند کړی، نه ټوپک راغستی دی، نه لوړ راغستی دی، نه ټریفک جام کړی دی. د دغه ظالمانه ایف آی آر خلاف موږ د احتجاج په تور باندې د اتوار ورځ جلسه نه اعلان کړه.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر ملک نوید خان څخه مې وپوښتل چې د نورو سیمو غوندې په سوات کې هم ولې د امنیت چارې پولیس نه اخلي، نو هغه وویل د سوات حالات له نورو سیمو بدل دي.
خدای جو سوات چونکہ الٹا سینسیٹیو ایریا دا او دے ڈر خراب وقت تیر کڑے سوات کے او ما خیال دے بتدریج رو رو بدی کمائی او دا ختمی تو دے پرمننٹ شے خونه دے ما ذاتی طور ما خیال دے جے کل پوری یقین ہوشی فوج تے چھ پئی دا اس پر نکی گی دے سے لارج سکیل اٹیک یا انکرشن ما خیال دے دی رو رو وٹرا کی الٹا دا.
د سواد کمی جرګې مخکښ مختار خان یوسفزی وویل دوی په تمه دي چې ورسره سوي ژمنې به پوره سي، او که نه پوره کېږي نو د ده په وینا مجبور دي چې بیرته په احتجاج لاس پورې کړي. دا له هغه وروسته ده چې په سواد کې د روانې میاشتې پر 13 نېټه هم ولس د امنیتي پوستو او یو شمېر نورو مسلو پر ضد احتجاج کړی و، او اعلان یې کړی و چې د فروری پر 15 به په مینګوره کې لویه احتجاجي غونډه کوي، کومه چې اوس ځنډول سوې ده.
دا وو بوریوال کاکړ. نن د ملکنډ ایجنسی په تاڼه کې بلخوا د پښتون ژغورنې تحریک تر سوري لاندې په امنیتي پوستو د خلکو د ځورونې پر ضد احتجاجي لاریون کیږي. د لاریون یو منتظم امجد شهزاد سره زموږ همکار شاهین بونیری خبرې کړي دي، او په سر کې ترې پوښتلي دي چې دوی ولې په احتجاج مجبور شو.
تاڼه کلی کې چې کوم بازار دی هلته کې یو زیم ټاکلی دی، هلته به ټوله غونډېږي. دا صرف د تاڼۍ ملګري نه دي، د خواوشا سیمو چې څومره نږدې کلی دي چې د رابط خیله لډن پلی ابوا کوټه شموزو څومره چې نږدې علاقې دي، د ټولو نه ځایونه به ملګري راځي. او زمونږ دا لاریون چې دی دا بالکل پر امن دی، او مونږ نه بازار بندو، نه د ټریفک کې مونږ سیستمز پیدا کوو، قانونه به کلاوي او چاته هیڅ ستونزه نه پیدا کوو.
غوښتنې څه دي امجد صاحب چې تاسو ولې احتجاج کوئ، ولې په دې مجبور شوئ چې مظاهرو لره ووته؟
دا تاسو ته خو به معلومه چې په 13 ورځو کې دا په کابل کې هغه یو ماشوم په چیک پوسټ باندې چې هغه علاج دپاره وړل کېدو او دی ایثار کړی و، هغه په غزې باندې وفات شو ماشوم. دغه نه دغه یا د دې نه ډېرې او یا د دې نه کمی واقع وخت په وخت شوي دي، خو هغه یو بانه جوړه شوه د خلکو راپاسېدلو. نو او داسې هم ډېر زمونږ معززه خلک ټول قام ټول ولس معززه ډېر پروفیسرانی ډاکټرانی او دې چې ورسره یو دغلته خو هغوی ته هم ګناه نه کوي، یو عام کسې ودرولي په چیک پوسټ باندې نه هغه څوک څه پېژني. نو د هغوی سره چې کومه رویه ساتي په کومه طریقه ورسره خبرې کوي زما په شال دا د غندنې وړ ده. بیا په دغې د چا سې ایمرجنسي سو انټرویو وي، د چا د سټوډنټانو انټرویو وي، یا د چا فلایټ وي، یا مطلب د چا سو بل ایمرجنسي که نه څه بیماري د ډاکټر نمبر یې اخیستي، دا خو ټول د ټیمونو دغه دی. نو هغه مسلې به کې نه وي، بس دوی خلک په ګنټو ګنټو به ولاړ وي د چا ایمرجنسي ته دی ته به نه ګوري.
تر اوسه پورې تاسو ته د انتظامي لخوا اجازه درکړل شوې ده، آیا هغې ستاسو په لاره کې څه خنډان خو نه دي جوړ کړی؟
انتظامیا خو مونږ ته اجازت نشته، بلکې زمونږ چې کوم سرکرده ملګري دي نو هغه مونږ لږ د پرون نه داسې پټ ساتلي دي، ځای په ځای پسې دوی ګرځي، د سپایان پسې لېږي، کسان پسې لېږي کورونو ته، د هغوی د ناستې ځایونو ته، یا د هغوی د کاروباري ځایونو ته، دفترونو ته، هغوی چې کوم کوم ځای کې نو لېږي پسې کسان. مونږ خپل دغه ملګري یو طرف ته ساتلي دي، کوم چې زمونږ مشران دي، زمونږ مشرې کوي. نو هغوی خو مونږ ته اجازت نه راکوي، اعلان کې مونږ ته ویلي دي چې دا یو پرامن مظاهره ده، هیڅ چاته څه تکلیف نشته، نه په کې غیر قانوني غیر آئینی خبره شته. د خپلو حقونو لپاره یو د آئین کې دننه په قانون کې دننه مونږ یو پرامن خبره کوو، نو د خبرې اجازت خو مونږ ته شته او مونږ ته حق هم شته.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان د احتساب په قومي اداره یا نیب نیوکی کړي او هغه په دې تور نکړي چې یوازې مخصوصو مسلو ته پام کوي. نوموړي ویلي چې د ملکي ادارو ترمنځ ټکر فضا نه د سیاسي ګوندونو او نه هم د ملک په ګټه ده. هغه دا خبرې د جمعې په ورځ په چارسده کې خبري غونډې ته د وینا په وخت کړي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړی نور حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان د احتساب قومي اداره نور مسلو ته پام نه کوي او یوازې په نواز شریف پسې سوې ده. اسفندیار ولی خان دا خبره د جمعې په ورځ په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه د خپل ګوند د مخکښانو تر مشورتي غونډه وروسته په چارسده کې خبري غونډې ته وکړه. هغه په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف پر دوو پروژو د نیوکې په توګه وویل دا د یو عرب ونو سونامی په اړه چې څه لیکل کیږي او ویل کیږي او په حیات آباد کې چې په یو عرب اتیا کروڑه یو پل جوړ سو او اوس درنې لارې نسی پرتلای د احتساب ادارې ته دا نه ښکاري او یوازې په نواز شریف پسې سوې ده او په بل نور څه کیا دلچسپی نسته. اسفندیار ولی خان ویل موږ تل ویلي چې سیاسي مسلې عدالت ته مه وړئ خو ځینې ګوندونه داسې سته چې زور یې پر دغه خوا دی چې کله عدالتونه پر سیاسي مسلو پرېکړې کوي نو عدالت ته خو به څوک څه نه وایي. د عدالت احترام به وي خو پر پرېکړو نیوکې کول د هر سیاسي وګړي حق دی. نوموړي وویل په ملک کې د ځینو مهمو ادارو ترمنځ د ټکر فضا نه یوازې رامنځته شوې ده بلکې لا پسې زیاتېږي، کوم چې د ده په وینا د هیڅ ګوند او ملک په ګټه نه ده. په آئین کې چې ادارو ته کوم واک ورکړل شوی دی باید هغوی په هغه چوکاټ کې دننه پاتې سي او که هره اداره پر آئین کې ورته ټاکل شوي حدود ومني نو زما په خیال به څه مسله نه وي. اسفندیار ولی خان دا هم وویل چې په پاکستان کې د چین سفیر باور ورکړی دی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لویدیځه یعنی له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیرېدونکې برخه به خامخا جوړیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. چارواکي وایي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د پاکستان او افغانستان په پوله د غلام خان ترانزیت لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانیزي. د دې لارې د تړل کېدو سره ځایي سوداګرو ته ډېر تاوانونه رسېدلي او د دواړو هیوادونو ولسونه د ستونزو ښکار شوي. په دې اړه شاهین بونیری نور معلومات راکوي.
چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان په پوله د غلام خان ترانزیت په لارې کار بشپړ کړی دی او د مارچ په وړومبۍ ونه کې به د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ د حل زلو لپاره پرانیزي. په دغه اړه روانه ونه په شمالي وزیرستان کې د پوز لوړپوړو چارواکو د ځایي مشرانو سره یو جرګه هم کړې ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی په دغه اړه وایي
غلام خان لاره بنده ده، مونږه ټرمینل باندې کار شروع کړی، آلموسټ امید ده چې 25-26 پورې چې دی کنه دا ټرمینل کار مکمل شي. فرسٹ ویک آف مارچ کیوں گا ان شاء اللہ ٹریڈ لپارہ چسنگا ما تو جنرل صاحب کمیونیکیٹ کرے وا چې آپ کھولنے کی تیاری کر لیں، ہم فرسٹ ویک آف مارچ کے مونگے کھلا وو لکے ان شاء اللہ.
د غلام خان ټرمینل د تعمیر د پروژې مشر انجینر محمد نور وزیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د ټرمینل 95% کار پوره شوی دی او په دې کې د سوداګرو او مسافرو لپاره بیلابیل اسانتیاوې ورکړل شوی دي. نو موړه زیاتوي
دا پروجیکټ مو شروع کړ الته په غلام خان بارډر په 0.0 باندې. په دې کې درې سیکشن دي، یو پیسنجر ټرمینل دی، پیډیسټریان کنا چې کم پیدل خلک زی راځي، یو ورکه امپورټ ټرمینل دی کنا چې پاغه کې د افغانستان نه چې کم مالونه را درومي هغه ال تسکیننګ دغه بکیږي نو ان وډ مخکې بدرومي کنه، او بل د ایکسپورټ ټرمینل چې کم د پاکستان نه کم مالونه درومي نو ال ته باغه سکیننګ دغه بکیږي، ال سکیورټی میئرز کنه هغه بدو کیږي نو هغه نه پس به د مال افغانستان ته درومي.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د سربا ځایي خلکو ته روزګارونه ترلاسه شي. په دغه اړه یو قبایلی مشر ملک جان فراز وزیر مشال ریډیو ته وویل
ترانزیٹ کا بھی سوداگر بھی آگے بٹ رکھونا لٹکے گی آن لوڈ با کی گی والتا سینسر لگا بولی یہ پدے کے ایسا مانے دمرا پرابلم آئی در در با بھارے گاو لگا بھی پکے اگر سرا دے سرا لگا دے سوداگر ہو ڈریوران ہو کم چدا ٹرکون مالکان دی اگے والا او ٹلونا اور سرا گودامونا دا ٹول با اور سرا باد مو خدا وائی چی لگا دے مونگ میران صاحب بالکل سیم دا پیخاور یا دا لاہور یا دا کراچی
چارواکی وایي چې د غلام خان ترانزیت لاره افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تر ټولو لنډه لاره ده او که په دې تجارتي هلې ځلې پیل شي نو د پولي دواړو خواوو ولسونو اقتصادي وضع به ورسره ډېره ښه شي. دا لاره تر ډېرې مودې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله تړلې پرته وه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې هر کال د 300 نه تر 500 پورې نوکری پیدا کوي او د دوی په خبره دغه نوکرو باندې رومبه د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو ته اهمیت ورکوي. خو بل خوا ځوانان وایي چې په دغه نوکرو غیر قبایل برتی کیږي. تفصیل د مجید بابر په رپورت کې اورو.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې هر کال ځوانانو لپاره د 300 نه تر 500 پورې نوکریانې پیدا کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په فاټا سیکریټریټ کې د پیداوار او د ژوند د معیار د ښه کولو د ادارې مرستیال مشر عبدالحفیظ وایي چې دغو نوکریانو لپاره دوی ړومبۍ د قبایلی سیمو ځوانانو له اهمیت ورکوي.
دا مطلب مینیمم تاسو ته ویم لګی دا کوم غوډه تاسو کول غوډه ډپارټمنټ چې دی ال ډپارټمنټ چې دی کنه تبیا ډیر زیات شي.
خود قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ بیا وایي چې کسو هم په قبایلی سیمو کې د سرکاري نوکریو مواقع خورا مست کیږي خو په دغو نوکریو د قبایلی ځوانانو پر ځای بهر نه خلکو ته نوکری ورکول کیږي.
هر ډپارټمنټ کې فاټا سیکریټ چې ته وګوره ټول د نان لوکل نه ډاکته دا سے چتو وګوره دا نور چې کوم دفتری دي دا اف ڈی اے شوا یا نور چې فاټا سمره دفتری دي تا ته به 2% هم قبایلی نه پکې وکړي باوجود دې چې اعلی ایجوکیټډ کسان اوریج کی پټو صاحب ټیم کې چې کوم یو لاس کارخانه جوړ شوی و میران شاه کې مچ سو کارخانه وا اورن فیکټری وا دا سے پاړه کې دا سیګریټو فیکټری و بجاوړ کې دا تیلو فیکټری و ار ایجنسی کے داسے ماربل سیٹی وا داغا کے چکم مومن ایجنسی کے نو پکار دے چاغا زڑے کر خانے ہم فالا شی آغا بیا پاکی پا ضرور نزوانان با اخپل روزگار بے کاؤ.
خوبل خواد کرمی سرا تعلق لرون کی نائلہ التاف وائی چی قبائلی سیمو کی کجینکی غواری هم خود طولنی دو کدغنو لاملا نشی کولی چی نو کرائی وکڑی
آلتا کی دا جینکی و دا علاقان و مانس کی کمیونکیشن نشی کی دلی کنا پر بزر دیر مالکانو سر مشرانو سر با اولا غوی فرمیشن نالا زداکار کول غوارم دلتا و غام سو پروبیبیلیٹی نہیں تا وہ ایکسپٹم کی سوسائٹی با ما ایکسپٹ کی آلتا کی داسے کار کو
په فاټا سیکریټریټ کې د پروډکشن او د لایولیهود د ادارې مرستیال مشر عبدالحفیظ یاتوی چې سخت کال د قبایلی سیمو د ترقیاتی بجټ په مد کې 40 ارب روپۍ تجویز کړل شوی دي چې پکې د ځوانانو د روزګار لپاره هم یو ځانګړی رقم ایښودل شوی دی.
ټولنه او سختري دي
کلا زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق زخفل فکر نا تغیر اظہار نا منی کوي
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر عمل شوی.
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باز شوه دی.
چې زمګه واکمن خلق چې دی هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون په بنو کې د وزیرستان ځوانانو احتجاجي مظاهره کړې او د وژل شوي ځوان د پېښې په لټون غوښتنه کړې. د احتجاج په وخت دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د زیارت په ورځ د وژل شوي ځوان قاتلان دي گرفتار کړي شي. دوی وايي په بنو کې د وزیرستان یو ځوان شریف الله دریو کسانو په چړو وژلو. تفصیل د داوود خټک په رپورت کې اورو.
په بنو کې د جمعې په ورځ ځوانانو یو لاریون ترسره کړ چې له حکومت یې پکې غوښتنه وکړه چې د زیارت په ورځ د وژل شوي یو ځوان قاتلان دي گرفتار کړل شي. د دوی په وینا د زیارت په ورځ د بنو مونډان سیمه کې د وزیرستان شو اوسیدونکي شریف الله درې کسانو په چاړو وهلې او وژلې دي چې د درېو کسانو پر ضد اف آی آر هم درج شوی خو قاتلان لا نه دي نیول شوي. مظاهره کوونکو تور ولګو چې څو ورځې وړاندې د وزیرستان غلام خان اوسیدونکي اختر نواز پولیسو د هوټل نه اوچت کړی وو چې حوالات کې یې بندي کړی وو. ولادت کې د نوموړي صحت ناڅاپه خراب شو چې روغتون ته پرسیدو سره یې سا ورکړه. د پولیسو په وینا د ډاکټرانو د راپورټ تر مخه نوموړی د زړه د دورې له امله مړ شوی وو. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم غړی اسد الله شاوای پولیس ته په ډاګه کړی چې په کوم تور یې اختر نواز په حوالات کې بند کړی وو.
نو موږ د پولیس نه دا غوښتنه ده چې اول خو دای نیولې پسته وو دا ثبوت ته ښکارا کې میډیا ته چې ولې نیولې او څه جرم یې کړی. اخر زموږ وزیرستانیانو
یو بل تن عطا رحمان وای اختر نواز د پولیسو په حالات کې ساور کړي نو پلټنې دی وکړي شي.
میز دا غوښتنه ده چې میز اختر نواز په کیما په حوالات کې وزیر په کیما د کانا وخت شو دا میز دې تورا انصاف غوړي چې دا قام ښه انصاف نه لاو شي
بلخوا د بنو پولیس وایي چې پرون د وزیرستان ځوان چې وژل شوی د هغه د وژنې په ضد یې په درې کسانو اف آی آر درج کړی او زر به گرفتار کړل شي چې ملزمان درې واړه ورونه دي او د مونډان اوسیدونکي دي. دوی وایي د دغه کسانو یو بل سره معمولي تکرار شوی چې بیا درې کسانو د وزیرستان دغه ځوان شریف الله په چاړو وهلې او مړ کړی یې دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ننګرهار د خزو د چارو ریاست چارواکي وایي چې تیر کال له دوی سره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 210 قضیې ثبت شوې وي خو سخ کال دا شمېره 125 کیسونو ته راټیټه شوې او ډېر کیسونه پکې حل شوي هم دي. نورحال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ اورو.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې سکل د تیر کال پر تله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې کمواله راغلی دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تیر کال منګه 210 قضیې درلودلې اما سکل منګه 125 قضیې لرو. زه په دې کې څه شو شاید نور ادارات ته زیاتره ثبتلې چې زیاتره ادارات په دې کار کوي. ارقام به شاید هر اداره کې دونه وسیل حقوق بشر کې تقریبا 120 قضیې ثبت راجستر شوي خو موږ ټول ادارات په ګډه سره حقوق بشر ته قضیه ورشي بیت د خچار ریاست تر لیږي او د امن کور کې هغه ته خدمات برابرېږي او هغه ته وکیل مدافعین نیول کیږي.
د خزو چارو ریاست تر چتر لاندې د امن کور په نوم یو سانګه هم پرانستل شوې ده. په دغه سانګه کې هغه میرمنې ساتل کیږي چې د بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو لاملونو له وجې ژوند له ګواښ سره مخ وي. میرمن عمرانی وایي چې اوس مهال ورسره د امن په کور کې هم یو شمېر میرمنې شته دي او دوی هڅه کوي چې له کورنیو سره یې ستونزې اوارې کړي او خپلو وارثانو ته یې وسپاري.
د امن فکر کې فعلا موږ درش قضیه او تقریبا 12 ماشومان په شاوخوا کې لرو او بعضي هغه قضیه چې د جمهور د فرمان په اساس باندې مابس نه سکه له موږ و قضیه د لودل چې فارغ شوی دی او غدا امن فکر کوي هغه هم محرم شریته سپارل شوی دی او زیاتره د دوران لاندې 14 قضیه موږ سره د والدې معرفي کړل چې زیاتره باندې کار روان دي.
انیسا عمرانی وایي چې پر عدلی او قضایی ادارو سربیره په ننګرهار کې د خزو چارو ریاست او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هغه اداري دي چې د خزو د حقوقو د ترلاسه ترلاسه کولو لپاره کار کوي. نوموړي په هغو میرمنو چې د تاوتریخوالو سره مخ دي او یا هم له خپلو حقونو څخه محرومې دي غږ کوي چې خپلې قضیې پر عدلي او قضایي ادارو سربیره د ښځو چارو ریاست او د بشر د حقونو له خپلواک کمیسون سره شریکې کړي. دوی مکلف دي چې حل لارې ورته ولټوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر څلور نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له فرخندا اسد نورو.
د سوات قومي جرګه وایي د غوښتنو د منل کېدو وروسته د اتوار د ورځې احتجاج ځنډولې دی. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د جرګې یو مشر مختار یوسفزي د خپلو غوښتنو ذکر وکړو چې د دوی په وینا حکومت ورسره منلي نو ځکه یې احتجاج ځنډولې دی. نن د ملکډ ایجنسۍ په تھانه کې د پښتون ژغورنې تحریک تر سوري لاندې په امنیتي پوستو د خلکو د ځورولو پر ضد احتجاجي لاریون شوې. دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ځای پر ځای جوړې شوې امنیتي پوستې ختم کړل شي او دا شان د خلکو بی ضایع تلاشیانې دی ودرول شي. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان د داخله او خارجه تګلارې ټاکلو لپاره د ټولګوندي غونډې رابرلو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په 400 کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت وی پښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې په آئین کې د عدلي او پارلمان ترڅنګ د ټولو ریاستي ادارو د اختیار تعین شوی دی او باید ادارې خپل خپل حد وپیژني. پاکستانی چارواکی وایي د غلام خان لاره به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي پر غلام خان لار کار سرته رسیدلی او له وفاقي حکومت ورته ویل شوي دي چې په دوه اونیو کې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره یې پرانیزي. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل ښار په ششترک سیمه کې یوې ځانمرګي بمي چاودنې دوه کسان وژلي او لږ تر لږه شپږ نور یې ژوبل کړي دي. د دې برید سیمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې ده. د افغانستان د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د برید په نتیجه کې 13 افغان سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرین مشال ریډیو ته ویل چې دغه پیښه تیره شپه شوې ده او په خبرې برید کوونکو ته هم مرګ ژوبلا اوختي. د برید سیمواري طالبانو منلې ده او د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل نن په شام کې د اوربند لپاره رائے اچوي. د غرای د ډیر شو ورځو د ډسبندې لپاره په دې مقصد اچول کیږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې ورسیږي او ژوبل کسان روغتونونو ته ورسول شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته د کتنې. عبدالحی کاکر د پاکستان د مختلف ورځپاڼو مختلف مقالې لوستې دي او مهم ټکي تاسو ته دروړي.
د پاکستان سپریم کورټ دوه ورځې لمخه د واکمن مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د پارټۍ له مشرتابه لري کړ او ویلي وو چې د نااهله ګرځول کېدو وروسته چې د هغه په مشرۍ کې د ګوند څومره فیصلې شوي هغه کل عدم دی. په دې فیصلو کې د مارچ په 3 نیټه د سینټ د کېدونکو ټاکنو لپاره د مسلم لیگ نون د امیدوارانو برخلیک هم راځي. هم د دې په اړه د پاکستان انتخاباتو کمیشن پرون فیصله واوروله چې د مسلم لیگ نون دغه امیدواران په آزاد حیثیت کې په ټاکنو کې به برخه اخلي. د پاکستان دا ورځپاڼې پر همدې موضوع ادارې لیکلي. ادارې وایي له دې فیصلې سره یو ځل بیا په پاکستان کې هارس ټریډینګ یا د امیدوارانو د خرڅلاو یا وفادارانو بدلولو زوړ دور بیا راژوندی سي. دان وایي که مسلم لیگ نون خپل امیدواران منتخب کړي او هغه بیا آزاد وي نو هغه ته به یا په بل پارټي کې د ګډون یا خپل پارټي جوړولو خوښه په لاس ورسي. نو د ادارې په خبره په داسې حال کې به نور ګوندونه یا غیر جمهوری قوتونه کوشش کوي چې د غوسنیټرانو وفاداران په پیسو یا په نورو مراتو واخلي. دا نوی داسې انتخابات به یو لوی ټوک وي چې پکې د هیواد تر ټولو لوی ګوند امیدواران برخه وانخلي. د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د کرپشن یا اداري فساد په اړه د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپرنسی انټرنیشنل د کلنی رپورت حواله ورکړي چې پکې په 130 ملکونو کې د پاکستان نمبر 113 دی. ورسپانه په پاکستان کې د بیان ازادي او نړیوالو غیر سرکاري ادارو ته د کار کولو اجازه او د کرپشن ترمنس پر تړاو رڼا اچوي او وایي چې په پاکستان کې د کرپشن یا غلاو تر ټولو لوی سکینډل یا رسوایی د پاناما اسنادو په ډاګه کېدل وو. په دې اسنادو کې ښودل شوی وایي چې څنګه د پاکستان شتمنو کسانو له ټکسه د ځان بچ کولو لپاره خپله سرمایه بهر ملکونو ته وړېدا. نواز شریف او داغې کورنۍ ته په اشاره سره د نیوز ورځپاڼه وایي چې دې اسنادو په ډاګه کېدو ته د پاکستان حکومت خبرګون دا و چې دغه اسناد یې د یو کس او یوې کورنۍ په نښه کولو لپاره د یوې ذریعې په توګه استعمال کړل او د غلا د مخنیوي لپاره چې حکومت په پراخه پیمانه د قانون سازۍ کولو کوم وړاندیز کړی هغه لا هم په پارلمان کې ځوړند دی. ادارې وایي چې باید دا خبره یاد وساتل شي چې په پاکستان کې کرپشن یا غلا په نظام کې د خرابې له وجې ده او د یو حکومت په بدلولو سره دا نسی سمی دلائی.
دا سمی حالات او دا نڑای مطبوعات.
نیوز ویک مجلې د امریکا لخوا پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې د شاملولو هڅو په موضوع لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې په یو مقاله کې په افغانستان کې د خخړل شو ماینونو پاکونکو تنجرت او کارتکته نه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورت کې اورو. نیوز ویک مجله لیکي په اسلام آباد کې چارواکو اعلان وکړو چې د امریکا لخوا پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې د شاملولو هڅې روانونه ناکامه شوې. خو د مالی چارو د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو چارواکي مجلې ته ویلي چې په دې اړه فیصله لا نه ده شوې. دغه اداره د ترهګرۍ د مالی سرچینو مخنیوي په مقصد د مالی چارو څارنه کوي، خو بیا د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف دعوه کړې چې د ترهګرۍ مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې شاملېدو نه د بچ کېدو لپاره ورته ضروری ملاتړ حاصل شو. د ویلسن سینټر په نوم سیډنیزه اداره کې د ایشیا د چارو څانګې مرستیال مشر مایکل کوګلمن مجلې ته وویل چې داغه په فکر د پاکستان د بارنو چارو وزیر چې کومې نتیجې ته رسیدلې هغه سمه ده. نوموړي وویل چې پاکستان ته د مالی چارو د سار ادارې غړو هیوادونو کې د کافي هغو ملاتړ حاصل شو نو ځکه د رسمي فیصلې مخکې دغه اعلان وکړ. بلخوا ټایمز مجلې لیکي یو افغان امنیتي افسر چې د طالبانو لخوا په ځمکه کې په سلګونو خخکړل شو ماینونه په لاسونو پاک کړي ول او وسلوالو ورته کورنۍ وژلې وه، خو بیا هم د هغوی وړاندې مقاومت ښودلو آخر کار په هلمند کې د بم ناکاره کولو په وخت وژل شو. مجلې کې د بهادر له جرته وسلوال طالبان دومره ناخوښ ول چې اول یې ورته مور وژله سو دې د بمونو د ناکاره کولو لکاره په شاشي، بیا د هغه ښځه د یو خپل لخوا چې د طالبانو غړی دی ووژل شوه. مجلې لیکي که څه هم بهادر ته معلومه وه چې ښایي تر ډېره وخته ژوندی پاتې نه شي، خو بیا هم له خپل کار نه کله هم په شا نه شو. په یو دستاویزي فلم کې هغه ویلي ول چې دا یې طالبانو ته پیغام دی. هغه ویلي ول چې تر څو ژوندی دی وسلوالو ته به تاوان رسوي. بهادر ویلي و چې غواړي د ریاست لپاره مړ شي خو وسلوال تباه کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي.
امریکا په شمالي کوریا نه وی بندیزونه لګولې. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له اټومي او میزایلو جوړولو پروګرامونو په تړاو یې پر 500 بیړو او شرکتونو او یو وګړي نوی بندیزونه لګولې دي. د خزانه د وزارت تر اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وینا وکړه او په دې اړه جزئیات یې څرګند کړل. تفصیل د فرشته جلالزی په ریپورت کې دی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په مریلند ایالت کې د محافظه کار سیاسي عمل کنفرانس ته وویل چې پر شمالي کوریا په بیساري ډول شدید بندیزونه لګول شوي دي. ټرمپ وویل موږ پر شمالي کوریا تر ټولو سخت بندیزونه ولګول، داسې چې هیڅ کله پر بل هیواد نه دي لګول شوي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه هیله من دی چې د نویو بندیزونو اعلان به مثبتې پایلې ولري. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول برخې ویلي هغه وګړی چې بندیز ورباندې لګول شوی سانګ یونګیان نومیږي د چین تبه دی او د تایوان په تایپی سیمه کې اوسیږي. خو دای نه ده څرګنده کړي چې ولې پر هغه بندیز لګول شوی دی. د امریکا خزانې وزارت پر 28 کمپنیو ودانیو او توشتو بیړیو بندیز لګولای چې فعالیت د شمالي کوریا لاټمی او د میزایلو جوړولو له پروګرامونو سره تړلی بلل کیږي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوشن پرون په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل چې د سمندري اکمالاتو پر هغو سرچینو بندیز ولګاوه چې د شمالي کوریا له رژیم سره د وسلو د خطرناک پروګرام د تمویل لپاره مرسته کوي.
Our actions target shipping and trade companies.
موږ پریکړه د سمندر لاري د مالونو د انتقال او سوداګرۍ پر شرکتونو بیړیو او په ټول نړۍ کې پر هغو وګړو اغیز کوي چې موږ ته معلومه ده چې د شمالي کوریا په استازیتوب کار کوي. موږ مشخصا پر هغو وویشتو شرکتونو او اتویشتو بیړیو او یو وګړي بندیز لګولی چې ټولو له شمالي رژیم سره د بندیزونو څخه د خلاصېدو په دسیسه کې مرسته کوله. دا ایران په داسې وخت کې سوی چې جنوبي کوریا د ژمني اولمپیک د سیالیو قربانه ده. د ژمني اولمپیک په سیالیو کې د دواړو کوریاګانو ګډون د مذاکرو د پیل لپاره موقع بلل شوی وه. د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو پولیس کې د روسیې د وګړو یا شرکتونو یادونه نه ده شوې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه د شمالي کوریا سره مرسته کوي چې له نړیوالو بندیزونو ځان وباسي. ټرمپ ویلي و چې مسکو د شمالي کوریا په مسله کې له امریکا سره مرسته نه ده کړې.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د اتاپی د ګیاسو نلی کې پروژې د افغانستان د برخې کار رسمي پرانسته د فروری په 23مه د افغانستان په هرات کې وشو. په دې مراسمو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ترڅنګ د هند او ترکمنستان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم شامل وو. ټولو غاړو ویلي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره ګټوره ده او دوی به په خپله خاوره امنیت ساتي. بلبل افغان طالبانو هم ویلي چې دوی به د یادې پروژې ساتنه کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې آیا د افغان طالبانو ترڅنګ نور داسې عناصر شته او کنه چې د یادې پروژې په وړاندې امنیتي مسلې رامنځته کړي.
د ټاپی پروژې د ګیس نلیکا یا پایپ لاین له ترکمنستانه د افغانستان هرات ولایت ته داخليږي او بیا په فراه، هلمند او کندهار ولایت کې تیریږي او پاکستان ته ننوځي. د افغانستان د امنیتي او سیاسي چارو له کارپو حکمت اعظمي څخه مې وپوښتل چې په دې سیمو کې کومې وسلوالې ډلې فعال دي. هغه وویل
په دې کې خو یو طالبان دی، بل اسلامي دولت ډله یا داعش ګروپ دی چې هغه بالخصوص نوې په دا حوزې کې را دی کېږي. په طالبانو کې خپل دوه ډلې دي چې یو د عبدالمنان نیازی دی او بل هم د طالبان عمومي رهبري ده چې د هیبت الله اخندزاده تر رهبري لاندې کار کوي.
حکمت اعظمي وویل په ځانګړې توګه د ملا عبدالمنان نیازی ډلې د پروژې د امنیت ساتنې خبره کړې ده، کومه چې د دې سیمو په ځینو برخو کې ډېره فعاله ده. خو د حکمت اعظمي په وینا د طالبانو لخوا د امنیت پر ډاډ سربیره په دې سیمو کې د ټاپي پروژې پر وړاندې خطر کېدای سي.
تر ټولو غټ خطر اوس دلته د داعش دی چې هغوی په بادغیس کې یو ډېر قوي فعالیت لري او د هغې د بادغیس نه ډېرې حملې په هرات ولایت کې کړي.
نوموړي وویل د دې امکان سته چې د ایران په ګډون هغه هیوادونه د بدامنۍ هڅې وکړي چې ټاپي پروژه یې له ګټو سره په ټکر کې ده. خو حکمت اعظمي وویل د پاکستان لخوا خطر شای نه وي، ځکه چې د ده په وینا د دې پروژې له لارې هم هغوی ته ګټه رسیږي.
چونچې پاکستان ته هم یو مقدار یو غټ مقدار ګاز چې نو بیا د پاکستان غوندې هیوادونه به بیا داسې هڅې ونه کړي چې ټاپي دي پکښې کې زیانمنه سي. چونچې که ټاپي زیانمنه کېږي نو پاکستان ته هم زیان رسیږي.
د پاکستان له پخوانی استخباراتي چارواکي او د سیمې پر امنیتي حالاتو نظر لرونکي اسد منیر څخه مې وپوښتل چې د ده په فکر پاکستان به په افغانستان کې د دې پروژې د امنیت په اړه اندېښنه ولري او کنه. د وویل
ګوره پاکستان به د طالبانو علاوه نور اندېښنې داسې لري چې هلته آی ایس ایم شته، هلته نور هم شته، آی ایم یو والا هم شته، دغه هم شته. نو طالبان کوي چې موږ نه کوو نو هغه پوره ګارنټي نه ده. مطلب
اسد منیر د ایران په اړه د حکمت اعظمي خبرې ته په اشاره وویل هر څوک خپلې ګټې خوندي ساتل غواړي، خو د ټاپي پروژې هیوادونه باید د دې امنیت باور کړي.
چې کوم سیزم چې ملک ته هغې ته نقصان رسوي نو هغې خپل پوره کوشش کوي چې داسې سیزونه شي. که ایران ته نقصان نه نو هغې خو خپل سفارتي لیول باندې او بل چې ته وس چلی هغې به دا یي چې ځي دا سیزون نه شي. خو چې کوم ملکونو کې روان دی که هغوی پی ڈاڈی اگئی پی ٹینگو سات اینو ما خیل دے چھ دا کدیش
افغان چارواکی وای د 2019 کال تر پای به په خپل خاور کې د یادی پروژې کار سر ته ورسوي.
دا و بوروال کاکړ او تاسو پام د مشال ریډیو نیوز خبرونه ټولنه او سغدری سه په لور راګرځوم. د نیوز خبرونه د دې لړۍ په روانه برخه کې په پاکستانی پوهنتونونو کې سغدری زیاته کته نشوي ده. دا خبرونه احمد شاه اعظمی وړاندې کوي.
ټولنه او سختریزی
د مشال رادیو پروان خبرونه ټولنه او سختریزی کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د سختریز مواد په اړه بحث واورېدی. په پاکستان کې سختریزی له بیلابیلو لارو وده کړې او بیلابیلو پیژو د دې پدیدې په عام کولو کې رول لوبولی دی. ټولنه او سختریزی روان خبرونه کې په پاکستانی پوهنتونونو کې پر سختریزی بحث ودی چې هلته تر کومه حده سختریزی موجوده ده، لامل یې څه دی او دې پدیدې ته څه ډول د پای ټکی ایښودل کېدای شي. د پاکستان د لوړ زده کړو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې 160 حکومتي او غیر حکومتي راجسترډ پوهنتونونه شته. دا پوهنتونونه یو شمیر ساینسي، ټولنیز، تخنیکي او فني څانګې لري چې زده کوونکو ته د بیچلر، ماستر او پی ایچ ډی ډیګراني ورکوي. په پېښور پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې په پاکستان کې ټولنه سختدریزه سوچ لري او د پوهنتون ښوونکي او زده کوونکي هم د دې ټولنې برخه دي. خو د نوموړي په خبره په پوهنتونونو کې سختدریزي ها وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق لخوا په نصاب کې بدلون وسو.
پوهنتونونو کې هم استادان او طالب علمان همدې معاشینه راځي چې کم د پوهنتونونو نه بهر دي، نو هغې هم راحت پورې په پوهنتونونو کې هم انتها پسند سوچ موجود دی چې سپوره په یو معاشه کې دی. د کال 1980 چې کومه لس کاله دی په دې کې چرته طالبان که خطا نه وم 1983 کې پاکستان سټڈی چې مطالعه پاکستان متوي دغه او اسلامیات کمپلسری کړلی شو هر هغه ډیګری د پاره چې کوم د بیچلرز وا لکه اوس بی بی ایس چې څوک یې هغه به هم پاکستان سټڈی او اسلامیات وایي چې کوم انجینیرنګ کوي هغه به هم وایي چې کوم بی اے یا بی سی کوي یا بی ایس کوي هغه به هم وایي. په دې اسلامیات او په پاکستان کې چې کوم تاریخ خېلی کیږي هغه په باره کې هم اکثر محققین چې دی اسړه نه چې کوي هغه خیال دی چې دا تاریخ لږ بدل کړی شوی دی، صدا پر بدل کړی شوی ځکه چې د پاکستانی ریاست چې کومه بیانیه ده چې هغه سره دا مطابقت خوري. د نو قومیت خبره مذهب سره وتړل شو.
په هنتونونو په پامتوګه د لوړ زده کړو ادارې وی چیرې چې د ښوونې او روزنې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو تحقیق یا څېړنې هم کیږي. خو د ناصر جمال خټک په وینا په پاکستانی په هنتونونو کې څېړونکو محدودې څېړنې کوي او نس کولای چې هر موضوع او څېړي.
چې کله ریاستي سطح باندې داسې خبرې را مخ کې کړلې شي چې را پدې باندې به څېړنې نه کوي ځکه چې دا خبرې چې دي هغه د نېشنل انټرست خلاف کېدای شي یا د دې خلاف کېدای شي دا خلاف کېدای شي. د څېړنه چې کوم وي یا د علم چې وي دې خو نه څه مذهب وي دې خو نه څه غوي په دې کې صرف یو رښتیا وي او که هغه هم موږ منلو ته تیار نه یو نو بیا هم موږ به کاونتره جوړ شي او غالبا جوړه به نه شي رانه جوړه شوې ده. سترګې پټې کې نو کاونتره دا خیالي چې پیشو لاړه پیشو خو ممل ته کیږي خو کاونتره ته به نه ښکاري. نو دا د انتها پسندۍ یو بل ډول دی.
په پوهنتون کې له ښوونځیو برعکس ښوونکي یوازې ښوونه نه ورکوي بلکې زده کوونکي په خپله د کتابونو او لیکچرونو په اړه خپله تنقیدي رای ورکولای سي او پوښتنې راپورته کولای سي. خو د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکي ډاکټر پرویز هود بای وای چې دلته حالت بل ډول دی.
عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر جدید تعلیم دی جائے
په عامه توګه دا فکر کېږي چې کچېری د کونکو ته پرمختللی تعلیم ورکړ سي نو د سخت درزی یا ترګری احساسات نه راپورته کېږي، خو په پاکستان کې دا خبره تر ډېره حده غلطه ثابته شوې ده. موږ دا لیدلی چې دلته لوی لوی ادارې او پوهنتونونه سته، خو هلته ښوونکي دا ډول ذهن پیدا کوي چې زده کوونکي د سخت درزی پر لار روان شي. زه پر دې خبره نه حیرانېږم ځکه په پوهنتونونو کې چې څه ډول ماحول دی او هلته چې څه ډول ښوونکي ګمارل شوي دي، نو دا فطري خبره ده چې هلته سخت درزی فکر ډیره وده کړې ده. د بیلګې په توګه ځینې داسې پوهنتونونه دي چې د تبلیغ لپاره خلک وروستل کېږي او پر تور جادو او پیرانو تبصرې او سیمینارونه کېږي.
په پاکستان کې په بیلابیل وختونو کې په پوهنتونونو کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوي چې د سخت درزی یا تشدد څرک ورڅخه تر سترګو کېږي. په دې کې یوه مشهوره پیښه د 2018 کال د اپریل میاشتې د 13 نیټې ده، کله چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو یو زده کوونکی مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه، خو د پولیسو په لټونو بیا وروسته په ډاګه کړه چې مشال مذهب ته سپکاوی نه و کړی بلکې د یو سازش له مخې وژل شوی و. بل پلو د همدې کال په سپتمبر میاشت کې په کوټه کې د آی ټی پوهنتون یو ښوونکی مشتاق احمد له انصار الشریعه سخت دریز ډلې سره د تړاو او په کراچي کې د یو سیاسي ګوند د یو غړي د وژنې په تور ونیول شو. په 2012 کال کې په همدې پوهنتون کې د طارق احمد کاکړ په نامه یو ښوونکی هغه وخت د پوهنتون او بیا وروسته د پاکستان پرېښودلو ته اړ شو کله چې زده کوونکو مذهب ته په سپکاوي تورن کړ. په پاکستان کې د کورټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په پاکستان کې نه یوازې په مدرسو کې سخت دریځ فکر موجود دی بلکې پوهنتونونه هم نه دي ورڅخه خلاص. نوموړی د خپلې یوې څېړنې پایلې را سره شریکوي.
چې موږ کله د یونیورسټي یا پاکستان کې کوم د پوهنتونونو دی د دوی د طالبانو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ ډایالوګ زوکو، نو موږ ته پکې یو دا خبره ښکاره شوه چې زموږ عام پوهنتونونه چې دي په پاکستان کې نو د دې چې کوم طالب علمان دي نو هغه هم دومره زیات براډ مائنډډ یا آزاد سوچ هغه هم نه لري. پکار دادا چې سړی ویسټ کې وګوري چې لکه د پوهنتونونو طالب علمان چې دي هغه سوچ ډیر آزاد وي، کوم ته چې هغه کریټیکل تھنکینګ وي، هغه کې کریټیکل تھنکینګ وي، هغه یو مسله یا یو ایشو مثبت اړخ منفي اړخ دواړه د کتو یو صلاحیت لري. نو دا ماته لګونته په پاکستانی هغه پوهنتونونو د طالب علمانو کې دا شی ماته لګونته کم ښکارا شو. په دې اړه سناسه کار کول ګنجائش ته په پاکستان کې
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورسپانې د راپور سره سم په خیبر پښتونخوا کې پولیس او امنیتي ادارو له 2014 کال څخه د 2013 کال تر جنوري میاشتې پورې څه باندې 14500 وسلوال نیولې دي چې دو اویای له پوهنتونونو فارغ شوي دي. دا چې په پوهنتونونو کې پر روانه سخت دریزی کې څوک ونډه لري، د باچا خان پوهنتون 400 یو ښوونکی ډاکټر عبدالشکور لزدکونکو او ښوونکو زیات ریاست ته ګوت نیسي.
شاګرد د بریل سيزونو سره مخ دی او کنفیوز دی من سبا او په سوشل میډیا او چې کوم منځ کې میډیا راغ او بیا درو او رښتیا او په تدریج یو پیښه روانه ده. هغه باید چې صحیح دی راغته خو دې شي پوسټاد زما په خیر زموري لګډې را ده. تذکر په پوهنتون کې استاد یم از بزیو انډیویډوال یم که تاسو سٹیټ یا ریاست کې د ریاست یو پاور فول یا تاسو ټول ادارا نه غواړي چې دا سوچ بدل شي. ما بیا ما ډیر زیات ګران وی ما خیال داري کوم چې دا چینج راوستلو سيزور دی یا ای کایان یا زمالات کې باید نشته هغه ته زما اکسس نشته. خو زه په مزه مزه په مزه مزه دا نریته چې جوړ شوی دی ته پسندای یو بیانې کیسه جوړه ده دې کیسې پر ضد یو کاونټر نریټیو راوړل دي زما یو رول یو کردار دی خپل دې باید آزاد کړم او دا د نظر نه کیږي.
بلخ د مردان د عبدالولي خان پوهنتون په خوانی ښوونکی زیاولا همدرد سیاسي او مذهبي ګوندونه د سخت دریزی مسول ګني چې د زده کوونکو سازمانونو ته د سخت دریزی درس ورکوي.
طالب علم په خپل دې دومره کشروار نه سمره چې د استاد د دې پوهنتون انتظامیه او د دې طالب علم یا د دې سیاسي کارکون د متعلقه چې کوم ګوند نه هغه شامل دي لکه کته څو خیال کړي په دې کې تیر ځل چې کله پنجاب په هندون کې ډېر هوښه او ترجمه د کمپرستا طالب علمان او غي ساته پروګرام جوړ کړو او په هغه باندې د یو مذهبي سیاسي ګوند مشر نه تاسو پوښتنه وکړې شو په ټلویزیون باندې نو هغه ورته جواب پیو چې کوم ځای کې ګډاګانې وي نو هلته خو به تشدد وي. نو چې کله په مرکزي لیول باندې دغه قسمه مشران وي او هغوی خپلو ماشومانو ته دا ښودلي چې که تاسو چرته اتڼونی ده دا چرته د اسلام خلاف دی او ورځی پرې رانیسئ به پروګرام به ولله خرابه وي. نو چې کله دغه لیول وي دا قسمه ذهنیت وي دا قسمه مینټلیټي وي او د دوی د برنې سرپرستي کېږي نو زما په خیال باندې دا تشدد به وي او په دې کې ډېر کم علاقه کې دی که سما د نور خلک یاد کړو د استاد او د انتظامي او د سیاسي ګوندونو د هغوی د پالیسۍ نه راواخلي د نور ریاستي پالیسۍ نه چې دا پکې موږ شامل کړو. نو د طالب علم دا چې کوم سړی په تشدد کې یا د ډنډه راخلي او په هغې باندې بل طالب علم ته سر وهي نو دې په خپله پای کې دومره ځکه چې تربیت نشته د طالب علم او دې چې څنګه استعمالېږي نو دې استعمالېږي.
د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د 2018 کال په مارچ میاشت کې د پښتنو زده کوونکو او جماعت اسلامي ګوند د زده کوونکو سازمان اسلامي جمعیت طلبه ترمنځ هغه وخت او تریخوالی رامنځته سو کله چې له راپورونو سره سم پښتنو زده کوونکو د پښتنو د کلتوري ورځ لمانځلو په مناسبت هلته کلتوري نندارتون جوړ کړی وو او اتڼونه کوله چې د اسلامي جمعیت طلبه غړو برید پر وکړي. په دې پیښه کې ګڼ زده کوونکي ژوبل سول. له هغه وروسته د 2013 کال په جنوري میاشت کې یو ځل بیا په همدغه پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو او بلوڅ زده کوونکو ترمنځ لانجه وسوه چې بیا وروسته تاوتریخوالی رامنځته سو او په لسګونه زده کوونکي ژوبل سول. د پېښور پوهنتون ښوونکي ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې پوهنتونونه د ګڼو سیمو او کلتورونو مشترک مرکزونه وي چیرې چې زده کوونکي پر درس سربیره غیر نصابي هلې ځلې هم کوي.
پښتونخوا کې یونیورسيټي دي چې هغه کې د وزیرستان خلک هم شته د چترال خلک هم شته د پېښور مختلف ځینونو خلک راغلي. دا سه د پښتونخوا نه بهر نور پونتونه نه پي کې مختلف کلتورونو نه خلک راغلي وي. دا هغه خپل هغه کلتور چې دی هغه خپل جامه چې دا هغه یو نیم ورځ منزل غواړي چیرې په دې وطن کې چې د خپل کور لري په دې کې خپل ریواج دستور جامې نامې مطابق هم یو ورځ اون منځو. نو هغه چې کله هم منزل کې نو دا اسلامي جمعیت طلبه والا یا دا سه نور سوچ مخک هم دغه اوس ورسره نورم شامل شوی. هغه په دې باندې دا تر شروع کې چیرې دا خو دې مذهب خلاف ته او دلچسپ خبره دا ده لکه سور ز مخک هم دغه شان سلطان نو ماته پوسکو چیرې په سعودي عرب کې خو یو سو میاشت مخک یو سوفتو مخک غالبا لایو کنسرت شو. نو البته کې خو میوزیک غالبا هغه شروع کو او مونږ لا په دې کې لګیو چیرې بندوي.
د ډاکټر ناصر خټک د خبري په تایید په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو د تعلیمي پرمختګ غورځنګ مشر او یو زده کوونکی عالمگیر خان وزیر وایي چې سختدریز سازمانونه د بل کس یا تنظیم فکر یا وجود نزغمي چې له دې قبل تاوتریخوالي رامنځته کیږي.
دوی دا تا نه دي تیار چې دوی ته د سیکولر خلک یا داسې نور چې کوم لیبرل ټایپ خلک دي چې مثال کوم ایڈوانس کول غوړي نصاب ایڈوانس کول غوړي نو چې کوم ایکسټریمست دي دا دغه ته دوی نه دي تیار چې دا دوی ایگزیسټنس کوم دي په پوهنتون کې هغه ایکسپټ هغه چې کله هم دوی دغه غاور ته جوړوي نو دوی د اسلام په نامه کله مختلف نمونه ورکوي د غداري کله ورتوي چې دا غدي انډیا ایجنټان دي کله ورتوي چې د ایران ایجنټان دي. حالانکه دا هیڅ خبره نه وي اغه سټوډنټ صرف په دغه د سوچ سره مسله وي دغه د فکر سره دغه د اکستریمیزم چې کوم دی دغه خطرې مسله وي د نور چې کوم لیبرل سټوډنټ دی یا د څه کوم پر سټوډنټ دی د دوی د سوچ سره چې کله اختلاف کوي نه د غداري سرټیفیکټ یا نور د څه غلطه پروپاګاندا سرټیفیکټ چې کوم دی اغه د اسلامي جمعیت طلبه یا نور چې کوم د مذهبي جماعتونه دی په پوهنتونونو کې اغه سرټیفیکټ د دوی سره وي چې د غداري کوم خلک دوی ورکوي.
پر پنجاب پوهنتون سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو پوهنتونونو کې هم د زغم د نشټوالي یا د بل فکر یا نظر ته د نه احترام لکبله وخت نا وخت د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا په خوانی صوبایي مشر او د دې ګوند یو مخکښ پروفیسور محمد ابراهیم وایي چې سیاسي او مذهبي ګوندونه باید د خپل زده کوونکو سازمانونو غړو ته د مقابل لوري د فکر او نظر د احترام درس ورکړي نه چې هغوی د تشدد او سختدریزي خواته وپاروي.
یو بل برداشت هم پکار هم پکار دی او د یو بل رائے او ریزل پکار دی او په دلیل باندې خبره کول او په دلیل باندې جواب ورکول پکار دی. کنه کیږي نو غلطه ده او استادان به هم پوي او والدین به هم پوي او د تنظیمونو به هم دا کار کوي او کار به سمېږي ان شاء الله.
د پاکستان په یو شمیر پوهنتونونو کې له هغه وروسته سیاسي او مذهبي ګوندونو د خپل زده کوونکو سازمانونه پرانیستل کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق پر سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو پر اتحادیو بندیز ولګاوه. سټوډنټ یونین به په یو پوهنتون کې د زده کوونکو یوه ګډه اتحادیه وه چې د هر فکر او نظریې زده کوونکو به یې مشرتابه د سیاسي یا مذهبي ګوندونو د مداخلت پرته په خپلو رایو ټاکل او همدغې اتحادیه به په پوهنتون کې دننه او د باندې د زده کوونکو استازیتوب کاوه. پروفیسر محمد ابراهیم په پوهنتونونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د همدغه سټوډنټس یونین بحالي غوره حل ګڼي.
پدیل حماتو باندې مسله نه حل کیږي. اوس هم کچرتا محاصلینو ته او طالب علمانو ته د حق ورکړي شي چې هغه په خپل وټ او په خپل رای باندې خپل یونینونه منتخب کړي چې هر څوک راشي او د هغه د مسالې او د کشالو د حل لپاره به هم موجود وي او نور مسالې هم او نور مشکلات هم هغه به حل کړي او دا یو حل زما په نظر ممکن حل دی.
په پاکستاني پوهنتونونو کې موجوده نصاب د څېړنې او نقد محدودیتونه د مذهبي ګوندونو مداخلت د ښوونکو محافظه‌کار فکر او ریاستي پالیسي هغه څه دي چې شنونکي په پوهنتونونو کې د سخت دریزي لامل ګڼي. ټولنه او سخت دریزي روان خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به تاسو واوري چې پاکستاني رسنۍ یا میډیا تر کومه حده د سخت دریزي په واده کې رول لوبوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخه ښه کوم. خوشاله ژوند ولرئ.
کپی خورک کتاب لید للی للی
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپین